سلور بجې دی ډیرو عزتمنو دوستانو د ازادي رادیو مازیګرنه یو خبرونه ته خرغلې به هم ساسي قربانا صالح ساسي خلقی د یو سات لپاره ساسي په خدمت کې ده په دې پروګرام کې د حل درکو چې ټاکل شوی د ولسمشر کرزی په امریکا له جمهور رئیس او دغه هیوات د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه وکړي او د پاکستاني به محکمه کابل او واشنگټن ته د وسروالونی و شو یو طالبانو د نسپارلو غوښتنه رد کړه خو تر دې یو نور موضوعاتو مخته په پیل کې مجاهد جواد د افغانستان خبرونه وړاندې کوي
په افغانستان کې د بیړنیو حالاتو کمیټي یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې یو سل او دوه پنځوس کورنۍ او شل بهرنۍ انجوګانې منحل اعلان کړي دي او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د توغندیو په حملې کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د بیړنیو حالاتو کمیټې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په دې هیواد کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي د بیړنیو حالاتو د کمیټې مشر محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو کسانو شمیر یو سل او شلو تنو ته ورسېده راپورونه وایي په وروستیو سیلابونو کې زیاته مرګ ژوبله او تاوان په هرات بادغیس غور دایکندي بامیان او بغلان فاریاب او یو شپږ نورو سیمو کې خلکو ته اوښته دی د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې په هیواد کې یو سل او دوه پنځوس کورنۍ او شل بهرنۍ انجوګانې منحل اعلان کړي دي د اقتصاد د وزارت لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه انجوګانې د انجوګانو د انحلال د هغه کمیشن لخوا منحل شوي چې مشري یې په خپله د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال کوي تیر کال هم دغه کمیشن دوه سوه پنځه پنځوس کورنۍ او دیارلس بهرنۍ انجوګانې منحل کړې وې د اقتصاد د وزارت چارواکي وایي چې دا مهال په هیواد کې دوه سوه څلورویشت کورنۍ او درې سوه یو بهرنی انجوګانی فعالیت کوي په افغانستان کې میش سلساتی ځواکونه یا ایساف وایي چې نن یې د افغانستان په جنوب کې دوه سرتیري د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي دي دغه خبره د سلساتو ځواکونو لخوا په یوې تازه خبرې شوې اعلامیې کې راغلې ده خو د وژل شویو سرتیرو د هویت په اړه پکې څه نه دي ویل شوي د حکومت مخالفینو هم تر دې مهاله د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي چارواکي وایي د زابل مرکز کلا ته څیرمه د پولیسو په یو موټر باندې ماین الوتی دی د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه پولیس مړه او یو بل ژوبل شوی دی د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د پیښې مسؤلیت په غاړه اخلي او زیاتوي چې په دې پیښه کې په رنجر موټر کې ټول سپاره سرتیري له منځه تللي خو دولتي چارواکي نه مني د کندوز ولایت په مرکز کې د خدیجه تل کبرا په نامه د جنو په یوې لسه کې نن له غرمې مخکې یو دیرش جونی مسموم کړای شوی دی د کندوز د پوهنې د ریاست مرستیال عبدالکریم وحدت ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسموم کړای شوی جونی د کندوز ولایت روغتون ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی دا څلورم ځل دی چې په کندوز کې ورته پیښې رامنځته کیږي او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي یو ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او پنځه دېرش پوله یو یورو نه پنځوس افغانۍ او شل پوله یو پاوند اته شپېته افغانۍ او شپېته پوله یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه دېرش پوله زر ایراني تومان پنځه څلوېښت افغانۍ او لس پوله زر پاکستاني کلداري پنځه سوه درې پنځوس افغانۍ دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له جانه قالکوزي څخه واورئ
شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د توغندیو په حمله کې لکتر لګت څوارلس کسان وژل شوي د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان د داخل په کلی کې په یوې قلعه باندې چې ګمان کیږي وسلوالو ترې کار اخیسته لکتر لګت دولس توغندي ویشتلي دي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حمله د هغو حملو لړۍ ده چې د مې په لومړۍ نیټې د امریکا په نیویارک ښار کې د یو پاکستاني ټبر امریکایي ته بله خوا په موټر کې د ناکامې بمې حملې وروسته په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي پاکستان او هند نن ویل د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو به د سولې د خبرو د راتازه کولو په مقصد د جولای میاشت کې په اسلام آباد کې غونډه وکړي دا خبرې له څه مودې راهیسې په ټپه درېدلي د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا له خپل پاکستاني سیال محمود قریشي سره له ټلیفوني خبرو وروسته خبریالانو ته وویل قریشي ورته بلنه ورکړې چې د جولای په پنځلسمه د اسلام آباد ته ورشي قریشي د هند د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه تایید کړه هند په ممبای ښار کې د 2003 میلادي کال د نومبر د میاشتې ترورستي حمله وروسته له پاکستان سره د سولې خبرې باندې کړې وې د جولای د میاشتې خبرې به په تیرو شپږو میاشتو کې د هند او پاکستان ترمنځ دریم ستر تماس وي د روسي جمهور رئیس دیمتری مدویدف سوریه ته د خپل لومړی رسمي سفر په دوهمې ورځ هم د هیواد له جمهور رئیس بشار الاسد سره خبرې وکړې. مدویدف له الاسد سره د خبرو د پیل په مهال وویل د روسیې او سوریه ترمنځ د ساړه جنگ د دوران اړیکې د دواړو هیوادونو ګډه پانګه وه. د سوریه جمهور رئیس له روسیې څخه وغوښتل چې د هیواد د تیلو او غاز د استخراج او پراختیا په چارو کې د مرسته وکړي او دغه راز هیله څرګنده کړه چې روسیه به په منځني ختیځ کې د یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې په کار کې د سوریې د هلو ځلو ملاتړ وکړي. روسیه، اروپایي اتحادیه، ملګري ملتونه او د امریکا متحده ایالات د منځني ختیځ د سولې د خبرو لپاره څلور ستر منځګړي طاقتونه دي. روسیه په سوریه باندې زیاتې وسلې پلوري. مدویدف د دوشنبې په ورځ دمشق ته ورسېد او د نن ورځې په وروستیو کې به د ترکیې مرکز انقرې ته لاړ شي او تمه ده چې له ترکیې چارواکو سره به د انرژۍ په شمول شاوخوا 15 تړونونه لاسلیک کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو دریو تنو امریکایانو میندو ته به چې د جولای میاشت کې د عراق پولې ته نږدې نیول شوي او دا مهال د تهران په زندان کې بندیان دي ایران ته د تلو اجازه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوج چهر متکی وایي دا پریکړې د بشري اصولو په اساس کړې ده. ایران په شان باور، سارا شاورد او جاش فتال باندې په غیر قانوني ډول ایران ته د داخلېدو، جاسوسۍ او د امریکا له استخباراتي ادارې سره د تړاو تورونه لګولي او وایي دا کسان به محاکمه شي. د نیول شوو کورنیو او د امریکا حکومت په دې کسانو باندې د جاسوسۍ تورونه رد کړي او د خوشې کېدو غږ کړی. د نیول شوو کورنۍ وایي دا درې کسان د عراق په شمال کې د کردستان په غرونو کې ګرځېدل چې په غلطۍ کې ایران ته اوښتي وو. د شان باور مور سندی هکی وایي دوی ته د خپلو اولادونو د لیدنې لپاره د ایران لخوا تر اوسه کوم رسمي تایید نه دی رسېدلی. دا وایي مونږ د ویزو خبره یوازې د رسنیو له لارې اورېدلې ده. مونږ ته په رسمي ډول دې ویل شوي چې زموږ ویزې په جریان کې دي، تر هغې چې مونږ ته د ایران د ګډو د دفتر لخوا د ویزو د ترلاسه کولو خبر نه وي رسېدلی، باور نه کوو او دا ځکه چې په تېر وخت کې هم مونږ دا ډول خبرې اورېدلې دي. د عراق امنیتي ځواکونه په هیواد کې د یو لړ بمي چاودنو وروسته چې له سلو زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 350 نور پکې ټپیان شوي د کلک څار په حال کې دي. د دوشنبې د ورځې حملې او بمي چاودنې په روان کال کې تر ټولو خونړۍ او سختې حملې بلل شوي. تر ټولو مرګونې پیښه په حیلا ښار کې وه چې د رساجۍ په یوې فابریکې کې درې بمي چاودنې وشوې او لږ تر لږه 45 کسان پکې ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې دا حملې غندلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا حملې به د عراق په حکومت او امنیتي ځواکونو باندې د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. د انګلستان دوستر سیال سیاسي ګوندونه د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په مقصد له بل کوچني ګوند لیبرال ډیموکرات سره خبرو ته دوام ورکوي. محافظه کار ګوند د مئی د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د پارلمان زیاتې څوکۍ ګټلې خو اکثریت یې نه دی ترلاسه کړی. محافظه کار ګوند او د صدراعظم ګوردن براون کارګر ګوند دواړه زیار باسي چې له لیبرال ډیموکرات ګوند سره په ائتلاف جوړولو سلا شي. د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر نیک کلیګ وایي د کارګر ګوند له مشرتابه څخه د براون د استعفا ناڅاپي اعلان به د واک د احتمالي شراکت په اړوندو خبرو کې مهم عنصر وي. ګوردن براون د دوشنبې په ورځ دغه راز اعلان وکړ چې کارګر ګوند له لیبرال ډیموکرات ګوند سره رسمي خبرې پیل کړي، خو محافظه کار ګوند وایي چې د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون راشي. لیبرال ډیموکرات ګوند هم د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون غوښتنه کوي. د فلیپین د پخوانی جمهور رئیس کوروزان اکینو زوی ممکن د دې هیواد د نوي جمهور رئیس په څوکۍ وټاکل شي. د دوشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بینیګنو اکینو د رایو 2/3 برخه خپل کړه او د ټولو رایو په سلو کې 40 ګټلې دي. د اکینو نږدې سیال د رایو په سلو کې 25 وړي. د اکینو مور کوروزان اکینو په 1948 کال کې د فلیپین د وخت د دیکتاتور فردیناند مارکوس په ضد د خلکو انقلاب رهبري کړې وه چې په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې شو او پخپله اکینو د جمهور ریاست په څوکۍ کېناستله. کوروزان اکینو ته د فلیپین د ډیموکراسۍ د قهرمان لقب ورکړ شوی دی. د بنیګنو اکینو پلار په 1983 کال کې په امریکا کې له جلاوطنۍ څخه د راستنېدو او د مارکوس په ضد د مبارزې د پیل په مهال وژل شوی و. د دوشنبې په ورځ د فلیپین په انتخاباتو کې د 500 میلیونو مستحقو کسانو په سلو کې 15 رایې ورکړې وې. او د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بینډیکټ 16 نن په یو څلور ورځني سفر د پرتګال مرکز لزبن ته ورسېد. د پرتګال جمهور رئیس انیبال کافاکو او صدر اعظم هوزه سقراطس پاپ ته د نور هرکلی کوونکو په ډله کې وویل. پرتګال ته د پاپ د رسېدو په مهال سخت امنیت نیول شوی او په لزبن ښار کې شاوخوا 3000 امنیتي کسان د امنیت په چارو مصروف شوي. تمه ده چې نن ماسپښین به شاوخوا 200000 کسان په لزبن کې د پاپ لیدو ته راټول شي او وروسته به پاپ د پرتګال په مرکزي برخې فاطمه کې د عیسویانو یو مشهور عبادت ځای ته لاړ شي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پلي یو د مخام ترو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 نوي اوریدای شي. ساعت د مزګر څلور بجې او 10 دقیقې دي. روان خبرونه کې چې د سید قدر په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دغه موضوع څېړو. ټاکل شوی چې د امریکا او افغانستان ولسمشران له طالبانو سره د سولې خبرې وڅېړي. په کندز کې یو ځل بیا د یو ښوونځي نجونې مسموم شوې. د کابل ښار د جنوبي څنډې د پډولي کلي اوسیدونکو وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې ځمکې پر نورو وویشي. مقامات څه وایي؟
خل د دلیز کې وو لا اسکا صحبوی یو وحشی عمل د چېږي سر تر سوینو شاګردونو څه ګناه کړنه.
د په خوست کې د یو خونزي زکون کې وو چې په یو خونزي کې د بمی چودنې په اړه معلومات ورکول، او د پاکستان په لاهور ښار کې د محکمې له پریکړو خبره وو چې کابل یا واشنگټن ته د نیول شویو طالبانو د سپارلو غوښتنه پکې شوې وه. نور رپورټونه هم لرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم مه هیروئ چې ستاسې ستونزې پکې منعکس شوې دي، او دا خبرونه تر پای راسره واورئ. په روانه خبرونه کې لمړنۍ مطلب امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر په موضوع پیلو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او سره ملګری پلاوی پرون امریکا ته ورسیدل، او ټاکل شوی ده چې نن د دې هېواد بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبروک د انډریو پوزی او اډه کې د کرزی او د کرزی او د هغه د ملګرو هرکلی وکړ. ولسمشر کرزی پرون د بهرنیو چارو له وزیر میرمن هیلری کلینټن سره د هغې له لوري په ماښامنۍ میلمستیا کې ګډون وکړ. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې سبا ته په خپلو کې کتنه وکړي، او د نورو مهمو مسایلو تر څنګ له وسلوالو سره د سولې پر پلان هم وغږیږي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څارنې نړیوالې ادارې له باراک اوباما او حامد کرزی غوښتنه کړې چې له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې په پلان کې د ښځو حقونه باید له پامه ونه غورځوي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ د افغان او امریکا له ولسمشرانو غوښتي چې تعهد وکړي څو له طالبانو سره د روغې جوړې په موضوع کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې نکړي. دغه سازمان له باراک اوباما او حامد کرزی نه غوښتنه کړې ده چې له واک څخه د ناوړه ګټې پورته کوونکو څخه دي د حساب اخستو پروسه هم جدي او پراخه کړي. د بشري حقوقو سازمان په ځانګړي ډول پر افغان ولسمشر غږ کړی چې فاسد او له واک څخه ناوړه ګټه پورته کوونکي چارواکي لری کړي، او کسان چې مجرم پیژندل شوی دي هغوی ته سزا ورکړي. دغه سازمان دغه راز له جمهور رئیس اوباما هم غوښتي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر ګامونه واخلي، او د دغه شان پیښو د لاسیمو تحقیقاتو لپاره زمینه برابره کړي. د بشري حقوقو د سازمان څېړونکي رچل ریت د افغان او امریکا د مشرانو ترمنځ کتنه مهمه بلل ده، او ویلي دي چې اوباما او کرزی باید د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو، د جنگ سالارانو د لری کولو، او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه خپل ژمنې عملي کړي. نو موري ویلي په دې برخو کې خبرې او وعدې زیات شوې دي، خو په کم مواردو کې عملي ګامونه پورته شوي. د بشر د حقوقو د ادارې د رپورت لمخې له طالبانو او حزب اسلامي سره چې دواړه د خزو په وړاندې د تبعیض او ناسم چلن اوږد سابقه لري، د سولې پلان د پرمختګ په حال کې ده. د بشر د حقوقو سازمان وایي له هغو وسلوالو سره چې سولې کېږي باید له هغوی نه دا تعهد واخیستل شي چې د کار، زده کړې او سیاسي ازادۍ په شمول د خزو اساسي حقونه ومني. د دې سربېره باید خزي د دولت له وسلوال مخالفانو سره د روغې جوړې په پروسه کې مخکښ رول ولوبوي، سولې دغه پروسې څارنه وکړي. دغه سازمان په وینا خزي چې په سیاسي او مدني ټولنو کې فعالیت کوي د ویرې په حالت کې دي، ځکه چې نه خو دولت په سمتوګه د هغوی امنیت ساتلی شي، او نه هم د هغوی د وژنې په اړه چې اکثره د سیاسي علتونو له امله وي تحقیقات کیږي. دا مچلت په وینا افغان حکومتونه په وار وار د ښځو حقونه قرباني کړي دي، او پر چارواکو په دې لړ کې اعتماد کول ستونزمن کار دی. د بشري حقوقو د سازمان په وینا امریکایي او ناتو ځواکونو د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوه کال وړاندې یو څه تدابیر اعلان کړل، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې د دوی په عملیاتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله هغه شان دوام لري.
په همدې موضوع پات کېږو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگتن کې له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. د دې موضوع تفصیل به له احمد شي بره وورو.
د طالبانو وسلوالې ډلې دې ته تیاری دي چې د افغان حکومت لور ته واوړي، خو اسوشیټډ پریس اژانس وایي چې دغه پولیسو اکونه دې ته انتظار دي چې افغان حکومت د دوی له مشانو سره روغه وکړي. دا روغه جوړه روانه میاشته کابل د سولې جرګې ته ماته لده، خو د هغې شپږ دېرش مخه مسودې له مخې چې تیاره شوې ده د طالبانو مشان نه دي پکې یاد شوي، او یوازې د ټیټې سطحې او متوسطې طبقې طالبانو ته د کارونو د ورکولو، د حرفې د زده کړو او د هغوی د کلیو د ودانۍ ژمنې شوي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د طالبانو له مشانو سره به سیاسي معامله کېږي چې شاید د ملګرو ملتو له خوا وشي، داسې چې هغوی له تور لسته وباسي او په بل هیواد کې د پناه غوښتونکي په صفت ومنل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې له پروګرام سره د امریکا، جاپان، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري مرسته شوې او دې پروګرام ته $180 میلیونه ځانګړي شوي دي. پر دې پروګرام له څو میاشتو راپرې خوا کار روان دی. اسوشیټډ پریس اژانس د ناټو د چارواکو او د ولسمشر کرزي د سلاکار معصوم ستانکزي په وینا چې د ملي پخلاینې پروګرام پر مخ وي څرګندوي چې وسلوال مخالفان په هرات، بلخ او بغلان ولایتونو کې دې ته چمتو شوي دي چې د ملي پخلاینې له پروګرام سره یوځای شي. د دې پخلاینې لپاره افغان حکومت درې شرطې ایښي دي: له شخړو به لاس اخلي، اساسي قانون ته به غاړه ږدي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې نه ساتي. تر اوسه د ملي پخلاینې پروګرام نه دی بشپړ شوی، خو په وروستیو کې افغان حکومت د ټولو ولایتونو والیانو ته نه مخلیک واستوه او په کې له هغو مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې په برخه کې شرایط توضیح شوي دي چې له بغاوته لاس اخلي. د ملي پخلاینې پروګرام به د کابل د سولې له جرګې وروسته بشپړ شي. سلطان علي ورزګانی چې په روسیو کې د دایکندي له ولایته لري شو وایي دته هم د مرکزی حکومت لیک رسیدلی دی چې بیا ګیزا بولسوالۍ ته ولاړ، هلته له 1200 کسانو سره خبرې وکړي او هغوی د سولې خبرو ته وهڅول. د دایکندي د پخواني والی په وینا دغه کسان دې ته تیار دي چې له حکومت سره یوځای شي. د فراه والی روح الامین هم وایي چې له مشرانو او د ولسوالیو له مخورو سره د ملي پخلاینې په ارتباط خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن چې ټاکل شوې ده نن په واشنگتن کې له حامد کرزي سره خبرې وکړي، په روسیو کې په یوې تلویزیوني مرکه کې وویل چې د ولسمشر کرزي دا خبره تاییدوي چې له هغو وسلوالو سره دې خبرې وشي چې د خبرو وړ وي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې همدا شیبه ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 او په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په FM 3.5 صفه اوري. له پیښو سره د مبارزې ملي کمیټه وایي نړیوالې ټولنې له مرستې پرته نشي کولای چې په هیواد کې د ورپیښ ناورین مخه ونیسي. د ولسمشر دوم مرستیال او د دې کمیټې مشر کریم خلیلی نن وویل په افغانستان کې اوسمهال 40 ولایتونه د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دي او په دغو سیلونو کې 140 تنه وژل شوي، شاوخوا 10 کورونا ویجاړ شوي او مواصلاتي لارې هم بند شوي دي. په همدې حال کې د کلیو او پراختیا وزیر جرار الله منصوري وویل افغانستان اوسمهال د طبي پیښو تر ګواښ لاندې دی او ممکن دا پیښې تکرار شي. په دې اړه بشپړ حال د مریا صدیقي په رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستي خنړیو او ورانونکو سیلابونو په تعقیب لپیخو سره د مبارزې کمیټې د اوخت زیانونو د جبیره کولو لپاره لنړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د ولسمشر دویم مرستیال او د دې کمیټې مشر کریم خلیلی د سه شنبه په ورځ د دې کمیټې له غړو سره په یو غونډه کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک په ناوړه حالت کې پراته دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی خلیلی د حالت یو ناورین وبله او له نړیوالو مرستندویو ادارو نه په دې برخه کې د سی غوښتنه وکړه.
حل از این مشکل از توان کل امکانات کشور افغانستان خارج باید یک فراخوانی شد.
دی وای د غستون زه حل د افغانستان له توان څخه بهر دی، باید مرستې وغوښتل شي. اوس زه یو ځل بیا له دغه ادرس څخه لنډیوال ټولنه او همدارس له دوست هیوادونو څخه غواړم چې د افغانستان د خلکو سره د مرسته وکړي او د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په مرستې دا نه هليږي. دا خو یوازې زموږ عجله مرستې دي، خو کرنیز او مواصلاتي زیانونه درنه یانو ندی چې جبیره کولی دی نړیوال ټولنې لمراستی پرته هیڅ امکان نه لري.
مواصلاتي کې پیښ آمده سنگین ترين خسارات است چې بدون کومک جامعه جهانی امکان نه لري.
د دې کمیټې د معلوماتو لمخې وروسته سیلابونو د افغانستان کابو د 10 ولایتونو خلک ځپلی او درنه مالی او ځنی زیانونه اړولې دي. که څه هم سیلاب ځپلو خلکو ته اوس هم د مرستو د رسولو هڅه کیږي، خو یو اساسي خنډ چې د مرستو رسولو بهیر یې اغیزمن کړی هغه د لارو بندیدل دي. په همدې حال کې ښاغلی خلیلي د کلیو پراختیا او فواید عامې وزارتونو ته دنده وسپارله چې په هر ډول چې کیږي له مرکز څخه ولسوالیو ته د لارو په خلاصون کې هڅه وکړي. د کلیو پراختیا وزیر جارالله منصوري وویل چې دوی په دې برخه کې هر ډول هڅو ته چمتو دي، خو زیاته یې کړه چې افغانستان اوس مهال د طبیعي پیښو تر ګواښ لاندې دی او ممکن دا پیښې تکرار شي.
افغانستان در تهدیدی تغییرات اقلیمی هست و پیامدهای تغییرات اقلیمی پیامدهای منفیش یکی سرازیر شدن سیلابهای خانمانسوز است.
دیوای افغانستان له اقلیمی ګواښ سره مخ دی چې یو یې هم د سیلابونو راوتل دی، له هغې وروسته وچکالي ده. په خواشینۍ سره ووایم چې افغانستان به څلورم هیواد وي چې له اقلیمی ګواښ سره مخ کیږي، او د دې لپاره افغان دولت باید د حل لاره پیدا کړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي کمیټه جامع ستراتیژي لري او مخکیني پلانونه هم په پام کې لرو. لبل دوری د افغانستان د سری میشت ټولنې چې لپیخو سره د مبارزې د ملي کمیټې غړي د تیاری سرګند کړه چې د اوس لپاره نقدي امکانات په واک کې لري او کولای شي د نقدي مرستو په برابرولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې هر کال له طبیعي پیښو لکه زلزله، واوره ښویدنه او سیلابونو سره مخ کیږي، خو د دې پیښو په وړاندې د سمو تدابیرو نشتوالی تل د درنو مالي او ځنی زیانونو سبب ګرځي. خلک او کتونکي په افغان حکومت انتقاد چې د زیانونو د مخنیوي لپاره منظم پلانونه نه لري او په دې برخه کې تل بې پروايي کوي.
افغان مقامات وایي چې په هیواد کې وروسته یو سیلابونو خلکو ته ګڼ ځاني او مالي تلفات اړولې دي، او همداراز کلیو پراختیا وزارت لوړ پوړي مقامات وایي چې افغانستان له سختو طبي ګواښونو سره مخامخ دی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وضع شوي نوي مقررات د سانسور هڅه بللې او ویلي دي چې خبریالان د دغو مقرراتو د عملي کولو مسؤلیت نه لري. د افغانستان د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د یوې اعلامیې په ترڅ کې له رسنیو غوښتي چې په خپلو خبرو کې د هغه څه له خپرولو ډډه وکړي چې د افغانستان او نورو هیوادونو د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. دا اعلامیه په داسې حال کې خبرېږي چې په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په خبرګون کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان خلکو او رسنیو پر ایراني حکومت اعتراضونه کړي. په دې اړه د احمد زوبر شومن رپورټ اورو.
د افغانستان د حکومت او رسنیو ترمنځ د هغو نوو مقرراتو پر سر اختلافات تر سرګو کیږي چې لمخې حکومت له رسنیو په ټینګه غوښتي د هغه څه له خپرولو ډډه وکړي چې له نورو هیوادونو سره د دغه هیواد د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي. دا غوښتنې د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا د یوې اعلامیې په خپرولو سره په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د کابل د خلکو او رسنیو په منځ کې د افغان زندانیانو د اعدامولو له امله پر ایراني حکومت انتقادونو او اعتراضونو زور اخیستی دی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي د ټولو مسایلو په اړه د افغانستان قوانین څرګند دریځ لري، خو حکومت د نویو اعلامو په خپرولو سره پر رسنیو د سانسور هڅه کوي. د نوموړي په وینا یاده شوې اعلامیه د ایران د حکومت د فشار له امله خپره شوې. سمندر ازادي راډیو ته وویل افغان رسنۍ به هیڅ نویو مقرراتو ته غاړه کینګدي.
من نوڅو کولای د افغانستان خارجه وزارت فرمایش یا د افغانستان د ولسمشر فرمایش یا هم د بلبل وزیر په فرمایش باندې دغه نوی مواد چې دی اعلامیه صادرېږي و موږ هغه عملي کړو. د افغانستان رسنۍ افغانستان قوانینو ته درناوی لري، بیا هم درته وایم د افغانستان ولس غوښتنو ته درناوی لري. زموږ اصول عناناتو ته اسلام مقدس دین ته موږ بل هیڅ شی نشو منلی، او د خلکو غوښتنې که هر څه وي هغه موږ انعکاسوو نشروو یې.
سمندر همداراز وویل چې د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړنې اوسنی کمیسیون کوم قانوني حیثیت نه لري، ځکه چې د هغه په وینا د رسنیو نوی قانون نافذ شوی او باید چې د دې پر ځای نوی کمیسیون رامنځته شوی و. د افغانستان د رسنیو د سرغړونې د څېړنې کمیسیون لخوا په خبر شوی اعلامیه کې له رسنیو په ټینګه وغوښتل شوی چې په خپلو خبرونو کې د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ بین المللي میثاقونه په پام کې ونیسي، نورو مذاهبو ته له سپکاوي او پر شخصیتونو د تور لګولو نه ډډه وکړي، کنه نو تر عدلي څار لاندې به راشي. بلخو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي چې دا نوې غوښتنې هیڅکله پر رسنیو د محدودیت په معنا نه دي. سید مختوم رحین له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې په دې اړه وویل.
کله کله ځینې موارد شته چې د نورو ملګری هیوادونو پر روحاني شخصیتونو باندې او یا د هغوی پر ملت باندې حتی داسې تیری او اهانت ښکاریږي او نشریږي. دا زموږ فرهنګ سره، زموږ معتقداتو سره او زموږ ملي شخصیت سره سمون نه لري. او د کمیسیون غوښتنه دا وه چې د داسې تبلیغاتو نه چې سوء تفاهم راوړي د ملتونو په منځ کې، له هغوی نه باید چې خودداری وکړي.
د افغانستان حکومت په خوا هم د بیلابیلو اعلامیو په خپرولو سره رسنیو ته لارښوونې کړي او په ځینو مواردو کې خبرداری هم ورکړی دی، که څه هم د مطبوعاتو اکثره کارکوونکي د دارنګه اعلامیو خپرول د حکومت لخوا د سانسور هڅې بولي، خو افغان چارواکي استدلال کوي چې کله ناکله رسنۍ په خپلو خپرونو کې هم ملي او نړیوال اصول او قوانین تر پښو لاندې کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
تاسو ازادی رادیو اورئ. تیر شپه نن سهار د خوست په اسماعیل خیلو او علي شیر ولسوالیو کې د افغانانو نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر ماین ښخونکي مړه او ټپیان شول، او همدارس په دغه ولایت کې په یوه لیسه کې چاودنه شوې چې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي ټپیان کړي. نور حل امیر بهیر اوروي.
د سه شنبه په سهار د خوست ښار په لوېدی زبرخه د صدیق روحي لیسې د ودانۍ دننه د وځي پرځشي مایند 14 لې عمله د څلور خونکو په ګډون لستن زکون کې ټپيان شوی. د نموړ لیسې وخون کې چې په خپل په دې پیخه کې ټپي شوی، ازادي رډو ته ول 14 د لیسې د دوهم پړ په دالیس کې هغه محل را منځ شو کله چې یو شمیر خون کې او زکون کې خپل سنفونو ته د ننواتو په حال کې وو. د دې پیخه د جزئیات د سترنګوالي په اړه دا سی ویل
راحت به د محمد صدیق لیسې خون کې تبه جو خوشو چې تب شروع شونه چپی انفجار وشاله چې داخل د دلیس کې وو. لا اسکا صحبوین یو وحشی عمل د چېږي سر تر سوینو شاګردونو څه ګناه کړنه
د پیخه ټپيان چې ډیری د ټټو سنفوز د کونکي د محل د خوست په ملکی روختون کې تر درملنې لاندې دي. د روختون رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وای ټپيان تر جدي مراقبت لاندې دي، خو د ځینو روختي حالت نازک دی. د خوست د دنی عالمانو د شرم مشر مولوی محمد ایوب هاشمی د دنی عالمانو په استازیتوب د صدیق روحي پولیسه کې نننې نوړه پیخه په سخت ټکو سره وغندل او دا کاری یو اسلام میزیت عمل وباله.
دا 14 اسلامی عمل نه دا د تبعی بایس ګرځي. دا په اسلام کې نشتا، دا بالکل په بشریت کې نشتا. د میګوړو مرشومون چې داسې قرباني کیږي چې هغه د خپل مکتب ته سي هغه زده کړی کی چې هغه د خدای او د رسول ای ورنا ګوري. زکه په علم کې رڼا دو، په علم کې ژوند دی، په علم کې انسانیت دی، په علم کې د جنت لري ته کیږي. که څوک داسې عمل تر سره کوي دغه اسلامي ضد عمل دی. زی پکلاکه محکومان، زی پکلاکه غندان.
طالبانو تر دا محله د دې پیخه په اړه رسنۍ ته سند دی ویلې دی. بلې خو په یو بل پیخه کې د سې شنبه په شپه افغان ائتلاف ځکونو د لشیر په سرحدي ولسوالۍ کې دیول عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه مرخه خون کې وژلي او یو بل په ټپي حالت کې ژوند یې نیولې دی. د خوست د امنیتي ځکونو د همغږي د مرکز مشر جنرال نواب د پیخه د پخلی ترڅنګ لا غي پر جزئیاتو د سرنا واچوله.
ائتلاف افغان قوتونو بیا د وختل چې په فرش کې هم فرش کې ماینونه کېږي دي. بیا هلیکوپټر د هوا نه کش کړي دي. د خپل زمینی قوت هم روانو
سربیره پر دې په همدیش په د ښار په ختیځه برخه د هوایي ډګر په لور څو توغندي وشتل شوي. طالبانو د دې برید پر په غاړه اخیستی او ویلي دي چې وشتل شوي توغندي پر ټاکلو اهدافو لګېدلي او افغان او ائتلاف ځواکونو ته یې ګڼه مرژوب لاړولې ده. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب د ملکي وګړو پر کلیو او کورونو باندې د څلورو توغندیو د راپریوتو خبر تاییدوي، خو زیاتوي چې په دې برید کې چاته ځاني او مالي زیان نه دی رسېدلی.
په خوست کې مو په یوې لیسې د یوې بمې چاودنې په اړه رپورټ واورئ چې څو تنه زده کوونکي ټپیان کړي دي. نن په کندز کې هم د نجونو پر یوه ښوونځي کې د مسموم کېدو پیښه بیا رامنځته شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم له نور حال سره.
سه شنبه له غرمې د مخه په کندز ښار کې دا ګونګوسې خپرې شوې چې په دغه ښار کې د خدیجې تلکبرا د نجونو پولیسه کې یو ځل بیا د تصمم پیښه رامنځته شوې ده چې له امله یې زیاتې نجونې په تصمم اخته شوي او د کندز حوزوي روغتون ته لېږدېدلې دي. دغه پیښه د کندز د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر همایون خاموش چې دا مهال په کابل کې دی د ازادۍ راډیو په یو تلیفوني تماس کې تایید کړه. زیاته یې کړه چې که څه هم دی د پیښې له څرنګوالي خبر نه دی، خو داسې برېښي چې یو شمېر په تصمم اخته نجونې د غروختون ته لېږدېدلې او تر درملنې لاندې دي. د کندز د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرحمن اقتاش ازادۍ راډیو ته وویل چې کڅام دی یاد شوی خوندی یو شمیرنجونې د زهف په حالت کې روختون ته لیکدیدلې دی خو د ډاکټرانو د معایناتو نه داسې ښکاري چې دوی تلقین شوي او د تسمم څه پیښه په منځ کې نشته د کندوز د خدیجه الکبرا لیسې مدیره میرمن پښتون نهضت هم د تسمم دغه خبره رد کړه ویویل موږ له ښوونځي نه د تسمم په نامه څوک روغتون ته نه دي راوستلي ښایي دغه نجونې تلقین شوي وي چې د ناروغۍ